احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزني، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 15 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټک اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسېد. د اندالوسین سیمې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سېشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغه خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر د پیښه د تیری یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شو. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کم عمر لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کم عمر لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کم عمر ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي. دا به هم واوري.
تخنیکی نگاه کرده و کتل سی افغانستان که کافی و بسته اما غاق مشکل هم داره چی مدیریت کی گیمه.
ده کرهنی ده متخصص هدایت الله عمر خیل نبا ده هم واورو چه ده اوبو مدیریت چرنگ پلش امکاناتو او چرنگ پسری رو امکاناتو ممکن ده. او ده پزلپوری خبر لرو چه پا پکتیا کسده کون که ده ای آی یوشمیر پروژه ننداری تواندی کری.
چیرې موږ ته زمينه برابر شي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څلرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره اسریوی او ستسنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولې
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوشي بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوې ده. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر وای د هیواد په تیر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتګ سره بشري وضعیت لا خراب شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
ایت روز شوه د خدای د روز گشنه وند
سمیع الله چې لخپل کورنۍ سره تیر کال ایران څخه استل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یو څنډه کې په یو خیمه کې ژوند کوي. دی وای په ډیر سختۍ سره خپل کورنۍ ته یو مړه ډوډۍ برابروي اندا چې کله دی وچه ډوډۍ د اخیستو وسم نه لري.
پته روز شوه د خدای د روز گشنه وند
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږی پاتې شوی یو. ما یوازې 15 او 20 سنت درلودل او په دغه کم پیسو مو د ماشومانو لپاره وچه ډوډۍ اخیسته. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوګه تاب راوړل شي خو ماشومان نه.
د رویټرز د راپور لمخې دا یوازې 55 کلن سمیولا نه دی چې خپل کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یو سخت حالت سره مخ دي. سمیولا وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رویټرز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بېوزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نشي کولی. د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر جان علیف رویټرز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10 سلنه زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو د افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تیر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تیر کال په پرتله ډیر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالی ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږ کال 2.5 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډیره پراخه و چې ساره یې نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږ کال به هم د تیر په پرتله وضعیت لدی هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لکه نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له وی خبرتیا وروسته په واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو شمنه ورسره شوې و له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو داستوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمنی ای آر ڈی دولتی خبری شبکی خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمنی له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. پراپور کې راغلی لدې کسارو سره جرمنی د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمنی ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي، سه شنبه د جنوري شلم یې ازادي راډیو ته وویل.
ملمستون چې تلاشي شوی دی په وزیر اکبر خان پنځم سره کې موقعیت درلوده، زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی، هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي وو افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیره میاشت د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 22 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
قال پروسه روانه ده خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کوم کورنۍ مې پیژندلې او انتقال کړې، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو الا مودا چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کې. ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي، هر ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي او که چېرته موږ ریپورټ شو نو هېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر څایټونګ ورځپاڼې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2308 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کېږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ل رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتي دوه پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلي دو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت په لژمی وروسته څنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغه چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي چې غیر تخنیکي اوبه یعنې غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي یعنې له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپل باعث دی ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصد نه زیات بې ځایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپل اوبه مونږ یو استراحو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استراحه چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصد اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثر خلک شکایت کوي خط تر یو ځایه پورې خود خبر درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي لحاظ که ورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما غټ مشکل هم ده چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ شي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران پرې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
څنګه چې څو فاکتور دي پدې کې، اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټې کې نه پیږي چې موږ نویات خاورې سره هم ده دې ته دقیق او باید دا لابراتوار چې معلوم شي چې په دې کې کیسه دې ریک څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بله دا چې دا خپل پټي او مزغۍ چې دي په ښه شکل باندې نه دي اوار شوي، یعنې د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده دا شکل باعث دیږي چې اوبه زخت ډېر مصرف شي. یعنې په یو قسمت پټي کې اوبه ولاړې بل قسمت ته لا رسیږي هم نه. بل دا چې خپل شکل دي ور کولو، یا مثلا هدف په دې کې دا چې موږ په افغانستان کې اوبه موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاد اریګیشن موږ استفاده کوو، یعنی اوبه هم داسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال موږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل شي او هغه څو جایه باندې په اوبو همزمان په کم کم مقدار باندې خوشې شي، دا اوبه مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر له غنه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو سل فیصد اوبه موږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پاراجسوم د سدا چې په مزرعه کې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، دا نوی سیستم په پیسلا یو د چاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هغه لازم یې لکه فرضاً موږ قطرې سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټه استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضی بوټي داسې دي چې هغه یو بارانی سیستم ته ضرورت لري. یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې یو حاله د چاغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړې په مزرعه کې چاغه موږ کې استفاده کوو. فرض مثال کې دای شي چې لاس متر په لاس متر کې شل متر په شل متر کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پورې تړلی ده. چاغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبو وري او هغه چې چالتس کړلې دي هغه اوبه کیږي.
د بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کړي؟ یعنی مصارف څومره
دي؟ څو خبرې دي صاحب. که فرض مثال مونږه راشه دي ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلوم دره چې بعضې د اکثر د یقین د مونږ تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې نه شي کولای چې دا هغه کې، اما په اصل کې که فکر ورته وکړو مونږ کله شاته لاړ شمه افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمینګ وایي چې او کاسیو پټای لري او شپې کې کری او دغه غا صرف د خوراک هغه ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش زراعت ده. په دې معنا چې کاغه لوی پټی ضرور نه دي که سره یو جری پټای هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه کافی اندازه پر مثال یو پټای ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ته راهیت واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم غنشات ویزر یا پینځه زره اس ما آی تیر واخلی. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسی نو زه د ما په نظر زه خپل هم بیا قانیم هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې موږ دا وګورو کو چې هغه په اوله کې به شاید اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سره فکر وکړو خو معلوم دار چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک سره دې قان سره مثلا دولت کومک سي هغه مؤسسات چې دي افوس خو فعلا متحد ډېری کومک کوي. نو دغه معلوم دار اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وشي ما په نظر په صفت د دهقان زه به وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې موږ هم اوبه سپما کړو او هم مؤثریت د اوبو ډېریږي. دلته یوه بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چېرې نباتاتو ته موږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا مؤثریت څو برابر لوړ بیا ایسر.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډیر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډیر زیات معمول نه ده. د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 15,000 الا 13,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کېدای شي چې دوه درې کاله استفاده تر وکړي که بیا هغه څه محاسبه کړو. داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید یې زښت لوړي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر دغو ونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کاریګري د هغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې پر منابعو کې فرض مثال موږ ډیر ځای لرو چې چکډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي چې هغه چې په خپل هغه منبع اول منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو دی ویالو لاري
خو کچرته ویالی پخی هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیلت وبس بهیش په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارستا غیر لقطری او بارانی سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده چې افغانستان کبای چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر مینجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیع کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی هموارول، یعنی مطلب لایزر کول په تخنیکي اصطلاح، لایزر په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې فرض مثال د پټي په لکه مخکې څه ما ویلې د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خوار ده هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل بده غیر له غنه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني حتی بعضې منطقې ته سیدي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي، نو دا خو مدیریت نه سه. یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو ډېر تاثیر کوای سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانونه د خصوصي شونځو زده کوونکو د 12 ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی لالاري یو شمېر تر سره شوې پروژې ننداره ته وړاندې کړې. د ازادیو مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه ننداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط ونی درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لو خاره کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی وه د زخمت لحاظ ډیر لوی وه، خو کچیر مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنه به د غسر ډیره اسریوی او سرپسنګ دغه پاسر شکل سره مونږه اړولې.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورستر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. نو غاړي نو بل چې په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوار کو سي جوړ سي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پر امنا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي خوانځي ډیرې ځکه کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تری وبریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسي پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي خوانځي ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډه پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر 12 ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د ازادي ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپلو کې د پښتني او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبریالۍ ته کار ویلای دی. زما ملما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پایل کې مې له خغلی څمکنی څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډیره زیاته مننه جناب قابلی قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسيږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف د مرتر سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم. د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو اندر هلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړلم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خو نمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې رادیو مسؤل هم یاست. هلته په ورځو کې چې د ډیورن پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورن پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په اندازې کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنی ولسوالۍ سره به جوخته ده او هر څه موږ تخکاری هواره سطح ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پښتو کې چې دی هغه ټول موږ تخکاری مخه نو موږ د خپلو مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو. نو هغه سره به مو وخت نه وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغه څخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره د اطلاعات ته لاسرسي درلود او د کوم رادیو چې دغه تلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپل غړ باندې، دا د پټان غږ رادیو په نوم ده چې اف ام رادیو ده او د پکتیا ولایت شپګول سولې تر پوخه خلاندې پاندې ځکني ویلې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته موږ پر خپل مندر دي وساتي ورکړې دي د ټول ولسمه چي دي خپل موږ بد دي ژوند دي جریانات سره غا کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیو غانې امر لیکلې او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هغه خپل خبر اعلان لرل او تر څنګه دي عام ولسمه زخه موږ پښتنې کول او د غو سره خبرې ترې کولې د جریانات موږ ورته په ژوند نه پړه د نشه لپاره سپارل
ډیر هلا دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لری او هغه ولایتونه چې لدی ورسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي
سم کړی ولسوالۍ دی شمال ورته د ایوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده ترڅنګ د جنوب لورته بیا د جنخیل ولسوالۍ پرته ده د جنخیل سره جوخ بیا د مصاحل ولسوالۍ ده او داغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لج منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیول دي او د پرزي کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایل اوسېږي د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کوم سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونو شل لرو معلوماتي خبرونه لرو یا دغه سینور مطبوعاتي خبرونه لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خبرونه لرو لدی ډیر ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغه رادیو وسات او فرختیا ته موږ نور هم ودا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړی دا چې اغال ته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرام ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینی سیمې او تر څنګه د پکتیکا ځینی سیمې او د غزنی د مون تر پخ خلاندې راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغا موږ ورکو اغا دوی نشروي لکه په لوګر کې اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې امن
سیالی د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصوصا روسل دی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له غونه تاسو میدان وګټي
بالکل دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټکی ته مشوره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رډیوګانی په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپل رسنې دي دا زمونږ هم دی ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عوامو په حویله لپاره مختلفې برنامه لري د رډیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره تاوده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې د غلط ډېری مختلفې رسنې شتون لري محلي رسنې دي اکثریت په دغه اف ام کې امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنې دا غواړي چې بل رسنې سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډیره چټکه اوسي او خپل نشرات لر لر سیم وغځوي پښتونخ رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابرۍ اوسيږي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني پرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلفې برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو هڅه ته دوام ورکو نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو کل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیم وختنی موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو
مننه ستاسو خبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستئ دا راته وایست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه
ډیره زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبه کې عادت شوی دي یا د نور ژبه لغتونه شي دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبه اثرات کې شوی دي خاطر دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پېښوي نقصان ورته پېښوي وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لنې کمرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو قطار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثرا په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنې موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثري لیکنې کړې دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هغه غلطه زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنه ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زمونږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سرحد دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نیم مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او ضرورتیا وي چې هغه موږ راژوندې کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واوریدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مو خوښه وي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپل کوچنی هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنی وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي عمل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې حد کړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د آزادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د آزادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه اهو فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دي هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه د مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمن تکل صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوندان ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سیو هنری نصر چې تاسو وایي چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سیو هنری نصر مراتل ولای اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او موږ به څنګه نه منو، په سرسترګو به منو، زمونږ غوتی د همدې لپاره جوړ شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړی دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې موږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کوم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي راړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نرې مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکه د غاړې پر مخ د ژوند نرې موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بیفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمنت اکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن واوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت، د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلې، ولسونه د بل څخه بیلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نجدي او مسائل چې دي دته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپل شخصي ګټې وبلو، د هیواد خپل مور وبلو، د خپل هیواد چې د زمون مسکن دی باید خدمت وکړو، موږ باید خپل ګلدي ماشومان خپل آینده راتلونکي مستقبل چې دی هغه د علم په زیورات باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ رادیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو، تر بل خبرونه مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلما
نظر لا دے جہاں خوش زن ونکه